라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایزا صفی الله ستان اگزایم او د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم نن چهارشنبه ده د سمبلې اوومه د اګست 9 په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول افغانستان کې به د رای ورکوونکو لپاره د رای پاڼو نږدې لس میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او تقسیم به کړي نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغېزو خبرې کړي د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي او په بارونی خبرونو کې ماوري چې روسیا وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسله والې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغېزو خبرې کړي ښاغلي غنی پر خپل ټویټر لیکلي د سې‌شنبې په ورځ له مایک پینس سره د سیمې لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ سربیره په افغانستان کې د سولې پر بهیر او راتلونکو پارلماني انتخاباتو هم غږېدلی د ښاغلي غنی په ټویټ کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو کال مخکې د اګست په 2 د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ادارې نوې ستراتیژي اعلان کړې چې پکې د افغان حکومت او ځواکونو سره د مرستو پر دوام سربیره د هغو هیوادونو په وړاندې پر اقداماتو ټینګار شوی و چې ترهګرې ډلې پکې پناه ځایونه لري د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي جیم ماتیس چې د سې‌شنبې په ورځ د امریکا د لوی درستیزانو کمیټې د رئیس جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای په پنټاګن یا د امریکا دفاع وزارت په مقر کې خبرې کولې همدارنګه وویل وسلوال طالبان له خبرو اترو پرته بله کومه لار نه لري
The Taliban were and what they were claiming they were going to do 2 years ago.
وی طالبان هغه څه چې 2 کاله مخکې یا 1 کال مخکې ادعا کوله ونه رسیدل او هغه دا و چې د ښارونو په نیولو او کنټرولولو بریالي شي د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې طالبان ځکه د اوربند خبرې کوي چې دا ډل نشي کولی اوربند له پامه وغورځوي د امریکا دفاعي چارواکي په داسې حال کې د طالبانو هدف ته د نه رسېدو په خاطر د طالبانو په اړه باندې دا څرګندونې کوي چې طالبانو سږکال د افغانستان له شماله تر جنوبه په ګڼو ښارونو باندې برید وکړ د غزنی په ښار د دوی ډله ییز برید د طالبانو د حملو یوه لویه بیلګه شمیرل کیږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سې‌شنبې په ورځ د ملي اردو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 12 پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونه وسلوال وژل شوي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش تیره شپه ازادي رادیو ته وویل
دښمن تلفات زیاتی داد از ما هم 10 نفر شهید شدند
د دښمن لوري ته درانه تلفات اوختي زموږ خواته 10 کسان شهیدان شوي او 10 نور ټپیان دي او تراګرو خواته هم تر نش پیتو زیات کسان وژل شوي دي دا مرګ ژوبلا په فاریاب کې په عملیاتو کې اوختي تر دې مخکې د شاهین خو لوردو په یو خبر پاڼه کې ویلي وو د قیصار غورماچ او کوهستاناتو پولیس والیو کې 150 وسلوال وژل شوي او 34 نور ټپیان دي طالبویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو بیان کې ویلي د دوی په غورمات کې د دوی لور د درنو تلفاتو د په بخښنه سره طالب ویان قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو پیغام کې په غورمات کې د دوی لور ته درنو تلفاتو د اوختو اداره رد کړي افغان لوبغاړو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي، د برونزو دویم میډال هم خپل کړ. د کورش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د نوي کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانید د افغانستان لپاره د برونزو میډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وښو په برخه کې د برونزو لومړی میډال د پاکستان او نیپال په ماتولو ترلاسه کړی و. شاوخوا اویا افغان لوبغاړي په آسیایي لوبو کې برخه لري. روسیه وایي د سوریې د رژیم یوې مخالفې وسلوالې ډلې په شمالي ولایت ادلب کې کیمیایي وسله کارولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګریاب کو فتور پورې کړی چې د شام د ازادۍ د کمیټې په نوم له القاعده شبکې سره یوې تړلې ډلې غوښتل د ادلب پر ولایت حمله وکړي. ریابکوف دا څرګندونې د سې شمې په ورځ په داسې حال کې کړي چې واشنګټن او اروپایي متحدانو یې خبرداری ورکړ چې د سوریې ولسمشر بشار اسد ته وفادار ځواکونه پر ادلب د یوې پراخې حملې لپاره چمتووالی نیسي. ادلب دا مهال د حکومت د مخالف وسلوالو په کنټرول کې ده. د سوریې جګړه کې چې له تیرو کلونو راهیسې روانه ده، روسیا د بشار اسد رژیم متحد هیواد ګڼل کیږي. او د بشري حقوقو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکي څرګندونې وغندي. د سې شمې په ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقوقو د مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقوقو مدافعین د هغوی د کورنۍ او خپلوانو په شمول تهدید کړي. دې مشترکې ډلې د روسیې له ولسمشر غوښتي څو ډاډ ورکړي چې په دې برخه کې هر ډول ممکن اقدام په پام کې لري. د اگست میاشتې په 16 نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو او درې نور ټپیان شول. د چچن د حکومت مشر رمضان قدیروف له دې پیښې وروسته وویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړیو او خپلوانو ته به سزا ورکړي. نوموړي همدارنګه د بشري حقونو فعالانو ته خبرداری ورکړ چې په دې پیښه کې دې مداخله نه کوي. روسیه تر اوسه پورې له ولسمشر پوتین څخه د بشري حقونو د دې ډلو د غوښتنې په اړه کوم عکس العمل نه دی ښودلی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک لیدلای شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر پرون د افغانستان د جګړې په اړه باندې څرګندونې کړې.
کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي.
په شمال کې 209 شاهین قلی اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې د ملي اردو ځواکونو ته زیات مرګ ژوبله اوښتي.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای پاڼې به ژر چاپ او افغانستان ته راوړل شي.
کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپې کې افغانستان ته راوړل کیږي.
بیا مو هم سهار بخیر. راز لومړی مطلب ته، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان د جګړې خصوصي کول یوه غوره مفکوره نه ده. تر دې مخکې د بلک واټر په نوم یو امنیتي شرکت چې اوس یې اکاډمي بولي وړاندیز کړی و چې د افغانستان جګړه دې خصوصي کړی شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د دې دریځ هرکلی کوي. نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو بلاخره د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو په اړه عکس العمل وکړ او دای معقوله لاره ونه بلله. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سه شنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای په پینټاګون کې یوې خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې او ځواکونو خصوصي کول مؤثره لاره نه ده. خغلی ماتیس وایي کله چې امریکایانو د خپل هیواد باور او اعتماد له ازمایښت سره مخ کړی وي، د جګړې خصوصي کول ښایي معقوله مفکوره ونه بوسي. خو د امریکا د دایمي حضور په اړه لومړی دا چې د نړۍ 9 هیوادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي، دا یوازې د امریکا د حضور مسله نه ده او نه باید داسې تعبیر شي. تر دې مخکې په تېرو میاشتو کې د بلک هیډکوارټر امنیتی شرکت بنسټی خودونکو اریک پرنس ویلی و چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. نوموړی یوه طرحه جوړه کړې وه چې پر بنسټ د امریکایي پوځیانو پر ځای د بیلابیلو هیوادونو له پوځیانو کار واخیستل شي چې لګښتونه به یې راکم شي. خو افغانستان چې تر دې مخکې د خصوصي امنیتي شرکتونو له تجربو خزړه نه لري، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د وروستیو څرګندونو او دریس هرکلی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع د وزیر څرګندونې پر ځای وبللې او ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع او امنیت د ټینګښت وړتیا لري او د افغانستان له بهر څخه پوځي تشکیلاتو ته اړتیا نشته.
وزیر دفاع ایالات متحده
امریکا خغل رادمنش وایي د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع د وزارت له همدې دریځ وړاندیز څخه ملاتړ کړی دی او څرګندونې دقیقا د افغانستان د مهمو فرهنګي او نظامي مسلو پر بنسټ
فرهنګي او نظامي افغانستان.
د بلک واټر خصوصي امنیتی شرکت استدلال کوي چې د 2011 میلادي کال څخه تر 2010 کال پورې په افغانستان کې پر جګړه 114 میلیارد ډالر لګول شوی. د دې شرکت مشر اریک پرنس وایي د مهال په افغانستان کې د 15,000 په شاوخوا کې نظامیان او شاوخوا ډیر سره قراردادیان حضور لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې که د پلان عملي شي د افغانستان لپاره یوازې 2000 امریکایي سرتیری او 6000 قراردادیان کفایت کوي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي نظامیانو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اریک پرنس د پلان ملاتړ وکړي، خو د امریکا دفاع وزیر د سه شنبې په ورځ له دې پلان سره د خپل مخالفت په ښودلو دا اندېښنې تر ډېره راکمې کړې. خو پر دې سربیره ځینو امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان د جګړې پر خصوصي کېدو او په دې هیواد کې د بهرنیو قراردادي سرتیرو په اړه خبر کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو رې په شمال کې 209 شاهین خولي اردو او د فاریاب ولایت مقاماتو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې د طالبانو په یو کمین کې ملي اردو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا دوه غړي رسنیو ته ویلي وو چې د ملي اردو لسګونه سرتیري د طالبانو په یو کمین کې وژل شوي او یو شمېر لا درک دي. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ جوړ کړی.
د 209 شاهین قلور دو ویاند که څه هم دا منی چې طالبانو د غرماچ میمنی پر لویه لاره د ملي اردو پر قطار برید کړی، خو په خبره په دې جګړه کې لسګونه طالبان وژل شوي دي. محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو هوایي ځواکونو له پلي سرتیرو سره یوځای شاوخوا 2 وسلوال وژلي او 1.5 نورې ژوبل کړي دي. د شاهین قلور دو ویاند په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوختې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
متاسفانه در اینجا 4 نفر از منصوبین نیروهای امنیتی ما شهید شدن، 9 نفر هم در می حادثه زخمی شدن، یک اراده هاموی ما با یک اراده رنجر ما حریف شدن.
تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا غړي سید عبدالباقی ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو قطار د طالبانو پر کمین برابر شوه او په دې پیښه کې د ملي اردو 25 سرتیری وشل شوی، شل ټپیان دي او 14 سرتیری ژوندی نیول شوی دي. خود شاهین قلور دو ویان حنیف رضایی د ولایتي شورا د دې غړي خبرې رد کړې.
ادعایی که رئیس شورای ولایتی کرده کاملا مغرضانه، کاملا جانبدارانه و کاملا به نفع طالب و مایر رد میکنم.
د فاریاب دولتی شورای او بلغړی نادر سعید ویلی چې د جګړې په سیمه کې پاتې شوی تجهیزات په هوایی برید کې لمنځه تللی دي. 209 شاهین قلور دی وای د فاریاب په قیصار، غورماچ او کوهستانات ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. شاهین قلور دی وای په دې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په مزکنیو او هوایی بریدونو کې تر اوسه 1.5 وسلوال وچل شوی او 4.5 نور شوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاهین قلور دی د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لوی دوز مات پاتو تبصره.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د استعفا مسله څېړلې ده. دغه ورسپانې لیکي چې کله حنیف اتمر استعفا وکړه، د دریو نورو جکپوریو امنیتي چارواکو د استعفا راپورونه هم خپاره شو چې له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا ملاتړې حکومت به څرنګه افغانستان له یاغیانو ساتي او څرنګه به روانه ولس کلنه جګړه پای ته رسوي. واشنگتن پوسټ لیکي دغه پیشي د ولسمشر اشرف غنی د حکومت د ثبات په اړه اندیشنې ژورې کړې دي او دا په داسې وخت کې چې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان دې ته چمتو کیږي چې په کابل کې خپله نوې دنده پیل کړي او اټکل کیږي چې د افغان پالیسي په برخه کې د امریکا څیړنه پسې سخته شي. واشنگتن پوسټ بیا د ماسکو غونډې ته اشاره کړې ده چې ولسمشر غنی د روسیې له حکومت سره تر خبرو وروسته وځنډوله. د ماسکو پر غونډه بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال ځانګړې لیکنه خپره کړې ده. دغه ورځپاڼه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا لیکي چې د افغانستان د سولې لپاره دا غونډه یې وروسته تر دې وځنډوله چې د افغانستان حکومت انکار وکړ چې له طالبانو سره په ماسکو کې وګوري. د وال سټریټ جورنال په وینا د ماسکو غونډه د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي چارواکو لپاره یو ګواښ و ځکه چې روسانو دا هڅه کوله چې طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو سره خبرو ته کښېنوي. ورځپاڼه بیا لیکي چې په راتلونکي کې به د دې غونډې مشري روسیه او افغانستان په ګډه وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي دي چې په دې برخه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال موافقه وکړه چې د دې غونډې لپاره بله نیټه وټاکي او په ګډه تیاری ورته ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او تاجکستان د پولې پر اوږدو د هوایي برید پر مهال د طالبانو د وژلو پیښې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې د تاجکستان د هوایي ځواکونو په برید کې د یکشنبې په ورځ شپږ طالبان وژل شوي دي، خو ورځپاڼې شک څرګند کړی دی چې د تاجکستان هوایي ځواکونه دي داسې وړتیا ولري. نیویارک ټایمز د تخار د پولیسو د قمندان عبدالرحمن اقتاش په وینا لیکلي دي چې د برید یوې جټ الوتکې کړی دی. اقتاش زیاتوي چې دی نه پوهېږي چې د دې الوتکې پیلوټ روسی و که د تاجکستان، خو دا الوتکه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د دفاع لپاره سیمې ته داخله شوې وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي که چېرته دا برید د روسیې له لورې شوی وي نو پر هغو خبرو به اغېز وکړي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ټول هیواد کې د نه میلیون یو نه لکو دو اویا زرو رای ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی چې په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ او د ولسي جرګې د انتخاباتو د مخه به هیواد ته راورسیږي. دا خبره د یاد کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شمې په ورځ وکړه. ویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په کابل او د رای ورکولو په ټولو 15 انتخاباتي حوزو کې وکارول شي. انتخاباتو د څارځینې بنسټونه وایي بلخوا د انتخاباتو د څارځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلو کمیسیون هڅې ستایي خو په دې برخه کې د لا شفافیت غوښتنه کوي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو په لړ کې یاد کمیسیون وایي د کاندیدانو د نوم، نښې او موقعیت د پیژند پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او په لږه موده کې به په یو بهرني هیواد کې چاپ شي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
دغه تعداد رای ورکوونکو په اساس چې ستنامې په مرکزونو کې ترسره شوی کمیسیون فیصله کړې چې نه میلیونه او نه لکه پاڼې به موږ چاپو، په خارج کې چاپې کې افغانستان ته برابر کېږي او په مرکزونو باندې ویشل کېږي تر څو په هر مرکز ته دغو اشخاصو په تناسب باندې چا ته ستنام کړی په هغه اندازه ورقې واستول شي.
خاغلی سیاد وویل دغه پاڼې به د غزنی له ولایت پرته په ټول هیواد کې په 15 انتخاباتي حوزو وویشل شي. د ده په خبره په دې کې یوه د کوچیانو او یوه د هندوانو او سیکانو حوزه هم شامل ده. خاغلی سیاد دا هم وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه چې پخوا اعلان شوې دغه انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 23 ترسره کیږي. د زیاته کړه تر اوسه د شاوخوا 4.5 میلیون رای ورکوونکو نومونه په ډیټا سیستم کې داخل کړي او هر ورځ له 3.5 لکو نه د زیاتو رای ورکوونکو نومونه په ډیټا کې شاملېږي. څو ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ولسی جرګې د کاندیدانو له لیست نه د فوزی کوفي، مریم کوفي، قیس حسن، زرداد فریادی، ملا ترخیل محمدی، خایستباز ناصری، اکبر ستانگزی او یو شمېر نورو په ګډون د 15 کاندیدانو نومونه حسب کړي اعلان کړل چې حسب شوو کاندیدانو دغه پریکړه غیر عادلانه وګڼل او په اعتراضونو لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. خو د دې په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې شوې پریکړه وروستۍ ده. بلخوا د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون روانې هڅې ستایي، خو وایي چې د رای ورکوونکو د ثبت شوو نومونو پروسه له دوی سره شریکه شوې نه ده. د همدې له امله باور نه لري چې څه کم 10 میلیونو کسانو دی نومونه لیکلي وي. د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایه رئیس شاه محمود مل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ارقام باید نور بې طرفو منابعو لخوا تایید شي. هغه مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه دي. مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه په هغه صورت کې کولی شي چې په شکل د رسمي او قانع کوونکي دا ارقام تایید یا رد کړي، چې دوی هم د هغوی په څنګ کې ځان ته یو کاملا د مشاهدې او نظارت پروسه درلودلې وای او دوی ځان سره خپل ارقام درلودل. متاسفانه داسې نه و. دا ارقام ماته دقیق نه ښکاري.
ځینې سیاسي ګوندونه د انتخاباتو په روانو چارو انتقاد کوي او وایي چې په انتخاباتي سیستم کې باید یو لړ بدلونونه راوستل شي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا سړک پوخ شوی و، خو اوس د سیلابونو او نورو لاملونو په خاطر بیرته خراب شوی. دوی وایي حکومت باید په ځانګړي ډول د ټولګټو چارو ریاست باید دغه سړک د ترمیم لپاره کار وکړي او چې خلک له ستونزو خلاص شي. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ چې زیات نفوس او د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره آباد ځمکه لري او ځمکې ښه حاصل ورکوي، امنیت هم له نورو ښه دی، خو خلک په دې ګیلمن دي چې حکومت ورته د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې پام نه کوي. کوم سرکونه چې 15 کاله وړاندې د نړیوالو ځواکونو لخوا جوړ شوي وو هغه ټول اوس په بد حالت کې پراته دي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
معلوم دی عزیز رحمان او د بره راځي وشدین صاحب دا عمومي سرک دی او حکومت جوړ کړی دی او بارانونه او سیلابونه خراب کړی دی. منګه دا غواړو چې دا جوړ شي، دې کې کوشش وشي او جوړ شي چې دا موټرې او مسلمانان پېږي. چې جوړ نه شو خو نه موټر تلی شي نه په انسان تلی، نو خود خرابې شي جوړ نه شو خرابېږي.
زما نوم عبدالعزیز دی، د خاص کونړ ولسوالۍ د لوټانو د کلي اوسیدونکی. سرکونه خو پخوا جوړ شوي دي خو لاکن اوس د خرابېدو په حال کې دي. دا سرکونه چې دي دا هم زمونږ ډېر تخریب شوي دي سیلابونو له امله، خصوصا کوم ځای ته چې خوړ مخامخ دی هغه دې بېخي تخریب شوی دی، نو که دا ترمیم شي مونږ ته نو ډېره به ښه.
دوی وایي حکومتي چارواکي د سرک کنډو کپر او بد حالت په خپلو سترګو ویني خو د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه کوي. د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه پاچا هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې د سرک د ترمیم لپاره د ټولګټو چارو ریاست او د ولایت مقام سره مشکلات شریک کړي دي.
یاد سرک چې د خاص کونړ په داخل کې یو عمومي شارع ده چې د سرکانو د ولسوالۍ نه تر د ننګرهار د کامې پله پورې غځېدلی. دغه سرک چې دلته پی آر ټي شتون درلود دا جوړ شوی او پوخ شوی. دا چې د وخت په تېرېدو سره په ځینو برخو کې د امنیتي ګواښونو له امله د ماینونو له امله تخریب شوی او په ځینو برخو کې د سیلابونو او د بارانونو ډېر ورښت له امله تخریب شوی، نو موضوع مو انشاءالله په تکراري شکل د ولایت د مقام سره د پیدامې د محترم ریاست سره شریکه کړي. په نږدېو کې به امید لرم چې د ترمیم چارې
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر محمد رحیم د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خاص کونړ او سرکانو ولسوالیو ترمنځ د سرک د بیا رغولو ژمنه ورسره شوي او په نږدې ورځو کې به پرې کار پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن می پروس په یو ځانګړي غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان بشري مرستو د همغږي مسول جان ګینګ په خپلو سرګندونو کې د امنیت شورا ته وویل پروسی څونه یو کې د سوریه د شمال لویدیځ سلور ښارونه له ډیر بد بشري وضعیت سره مخ دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندرا کوي.
په سوریه کې وکلنې کورنۍ جګړې او په دې هیواد کې پراخیدونکي بشري بحران د ملګرو ملتونو چارواکي اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري عملیاتو د همغږۍ مسول جان ګینګ د سه شنبه په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا د په څرګندونو کې ویل د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د دې هیواد د حکومت پوځي عملیات دومره جدي دي چې کولای شي د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې یو لوی بشري ناورین رامنځته کړي. جان ګینګ وایي په تیرو اونیو کې په شمال لویدیځ کې د ادلیب، حلب، هما او لازقه ښارونه د بمباریو او توغندیو د بریدونو په منځ کې د ډیر بد بشري وضعیت شاهدان وو چې د ملکیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو سبب شول. همدارنګه د ښوونځیو او روغتونونو په شمول غیر نظامي تاسیسات هم ویجاړ شول چې د بشري مرستو د رسونې د سازمانونو لپاره یې شرایط نور هم ستونزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي همدارنګه وویل چې د سوریې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې سلګونه زره کسان د مرستو په تمه شوند تیري. نوموړي د حکومت د مخالف وسلوالو تر واک لاندې سیمو کې هم د اړمنو کسانو شمیر تر 2 میلیونو زیات یاد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارواکي له مرسته کوونکو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې بشري چارو ته پاملرنه زیاته کړي څو په دې هیواد کې د یو لوی بشري ناورین مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا او برتانیې استازو د دې سازمان د بشري چارو د مسؤل له څرګندونو وروسته په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي واشنگتن د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر احتمال اندېښنه لري. خو دلته روسیې چې د بشر الاسد د رژیم نږدې متحد دی استازي د سوریې د حکومت دفاع وکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا وویل په سوریه کې وضعیت د ثبات خواته روان دی او د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امنیتي ډاډ ورکړل شوی دی. د سوریې جګړه چې د 2018 کال د اپریل له میاشتې څخه پیل شوې تر اوسه پکې تر 350 زرو زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو او یا د سوریې نسبتا امن سیمو ته کډه شوي دي.
خبرونه لنډیز. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په یوې ځانګړې غونډه کې په سوریه کې پر بشري وضعیت بحث کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ پر اغیزو خبرې کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي طالبان په تیرو 2 کلونو کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي. هغه پرون د خبرې په پینټاګن کې د امریکا د دفاع وزارت د